radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 لمریز کال د لړم یا حمل دویمه او د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان اوسره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو در شی به نه یو سره خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کیږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلی. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2,13,000 ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیداري پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 11 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د دریو مسابقو لړۍ چې اګست میاشت ته پلان شوې وه لغوه شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه له هند سره خپل لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د نوي تعلیمي کال په پایل سره یو ځل بیا د میلیونونو نجونو زده کوونکو پر ګونګ برخلیک اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو د څار سازمان هم ورته اندېښنه لري.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been
ولی طالبان نتوانیږي چې نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د پوهنې له یوه متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریزې کړنې نشي زغملی.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده.
او غزنی کې لسګونه ځوانان له حرفه‌ای زده کړو فارغ شوي.
موږ د موبایل ترمیم زده کړو. یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار.
نور راپورونه هم شته. هیله دا د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګي ته خراغ لیدا تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. د تازه شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه شاګردان ښوونځیو ته لتاګه پاتې شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وره.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وښوده او ټولو ته یې د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پوهنتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یونما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کېدونکی او ویجاړونکی بللی. ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یوه ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسي کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
دونیم کال کېږي چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تګ منع شوې دي. دونیم کال کېږي چې هند جلې له ښوونځي فارغه شوې نه ده چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي. دا چې ډاکټره شي، وکیله، قاضي، پیلوټ، انجینیر یا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې 1 کال کېږي چې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3,500 نورو نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
څه باندې 0 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم له زده کړې چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال له مخې د افغانستان خپله داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. ولې طالبان نه توانېږي چې په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ستونزه چیرته ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری استودیو ته وصل شوی دی. شینواری صاحب، ستړي مشي. ستاسو په نظر ولې طالبان په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم نجونو ته د خوانځي د تاګ اجازه نه ورکوي.
ډېره مننه ټول اوریدونکو، سلام وایم. فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنانوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي خو موږ ټولو پټو رازونه هو نه خبر. د پاره صورت د هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لري دي.
بله، او شنواره صاحب، کله زره تخنیکی اختیار اوس د غل شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی د کار یا د اچار به څومره ورته اسانه وي؟
تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یې مکتبونه جلا او په ځینو سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ د وجې د وروسته پاتې والد د وجې د چلوې خلاصتونځو لامله، هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان وو، یعنی پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازینۍ ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدا وخت جنکۍ د وروځي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسم یولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې ومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالوي هغه به حلېږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نورې لتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریکې کړي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوسم راځو دې ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړې دي. پاکستان تر دغې پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت یې د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوز منلی. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبې ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستاني سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بیل دې چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترګري لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکاره وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولې له بلې غاړې د ترګري هیڅ بڼه ونه زغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه شوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان شوې وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په ګوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډله ییز برید وسو چې مسؤلیت یې د بلوڅانو د ازادۍ پوز منلی دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په ګوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل شوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ګوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپله خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې د یوې موسسې په مالی ملاتړ لسګونه ځوانان لشپګو میاشتونه یو حرفوي زده کړو فارغ شوی. د موسسې چارواکي وایي د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نقد ورکول کېدی چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق په یو کیټ هم ورکول شوی او دغه کیټونه هر یو 3000 افغانۍ بیه لري. دوی وایي له دې سره به د ځوانانو د بیکارۍ کچه هم په غزنی کې یو څه راکم شي. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
تیر ورځ په غزنی کې لسکونه تنه نوی کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوي وو له شپږ میاشتنۍ بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکي.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړي او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسته کې کار وکړو او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د دې وسایل اخلي. د دې خوشحاله له دې مسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
دغه زلمو او تنکی ځوانانو ته د افغانستان پرمختیایي ولسی خدمتونو موسسې شپږ میاستنۍ زده کړې یا وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسول محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول شوي وو او په کورونو کې بېروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاستنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې درې زره افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یوه ته د مسلک مطابق یو یو کیټ چې قیمت یې درې زره افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول شویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل دغه ځوانان تر اتلس کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکو کې هم ورته پروګرامونه ترلاس لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې دی اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بېروزګاره ګرځي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د هغه څه په اړه راپور لرو چې په پکتیکا کې په اتو ولسوالیو ګیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیی خیل او میټاخان کې نږدې یوولس زره کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې دغو موسسو څه کړي دي او خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو کې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته لس زره اووه سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوي دي. یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي، ټول ورباندې نږدې دوه سوه پنځه میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکي په خپلو کلیو او کورونو کې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقه چې پکتیکا ولایت کې لس زره اووه سوه کورنیو ته صحي اوبو ته لاسرسی ولري، چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده، لکه ګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، ارګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپله ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیی خیل او مټاخان ولسوالۍ.
بلدوري ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وایي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند د لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبه په پیسو اخیستلې او یا به درې کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا درې کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل، بیا به یوری وینځل. نو دوی چې اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمن ده، ډېر ترې خوشحاله یو.
موږ بار بار خوشحاله یو ځکه چې موږ سره دغه یوه ډېره غټه همدردي وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول وار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سره له دې چې په تیر لمریز کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي، خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سروزی اوسیدونکي حاجی انور وویل
زموږ دا کنکلي ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي، ځکه زموږ د اوبو دومره زیات قلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته وایمه چې کله کله دا باران وشي، لالیګر راشي، زموږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز ولاړ شي، غرمې ته یې له ځان نه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې یولس زره کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی او 10% ورښتونه هم کم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د دې خبری مجلې روسای خبری مطلب راخرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سیکرټر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله کوي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې فعالیتونو د ځان لري کولو لپاره به یوې پایلې ته ورسیږي. له نوموړي سره امید زهیرمل دا مرکه کړي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې یو کاملا غیر دولتي او غیر سیاسي کمیټه ده، د سوان د څلوېښت کلونو رئیس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، د معلولینو د بیا رغونې، روغتیا او د کلیو د پراختیا په برخه کې په فعالیت بوخته ده. یوازینی موخه یې بېوزلو او اړمنو افغانانو ته خاص ډول باندې کوچنیانو، معلولیت لرونکو وګړو، ښځو او نورو اړمنو خلکو ته کلیوالي سیمو کې د اړینو خدمات رسول دي.
کوم خاص لامل دی چې ستاسو فعالیتونه وځنډول شول؟
تاسو سره چې په 2023 کال کې یو عراقي تابع چې په سویډن کې د پناه غوښتونکی دی، د مسلمانانو مقدس کتاب ته یې سپکاوی وکړ، او د دې سپکاوي په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانستان کې د سویډن ته منسوب ټولو فعالیتونو د تعلیق امر وکړ. چون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په نوم کې د سویډن نوم شتون لري، او دا البته تاریخي مخینه لري، کوم وخت کې چې د دې نهاد تهداب کې خودل شو، دا تهداب په سویډن کې خودل شوی و، نو د امارت اسلامي مسؤلینو د سویډن کمیټې څخه هم غوښتل چې خپل فعالیتونه تعلیق کړي. حال دا چې موږ د سویډن د حکومت او دولت نمایندګي نه کوو، موږ فکر کوو چې موږ اشتباهاً د سویډن د حکومت د نمایندګي په سترګو راته کتل شوی دی. نو بیا موږ اوس د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال د جولای په میاشت کې هغه فعالیتونه چې آنی توقف امکان پذیرو هغه فعالیتونه مو توقف کړل، او ځینې فعالیتونه چې آنی توقف ممکن نه و لکه د روغتیا په برخه کې معلولینو ته د خدماتو رسول، په هغو برخو کې بیا هغو د خلکو او د امارت اسلامي د محلي مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغو فعالیتونو ته وخته پورې ادامه پیدا کړل، چې بالاخره د مارچ 2023 کال کې موږ مجبور شو چې ټول هغه فعالیتونه چې یو څه تر مارچ پورې ادامه درلودل، ټول خپل فعالیتونه د امارت اسلامي د مشرتابه د حکم سره په مطابقت باندې ودرو.
د فعالیتونو د بندېدو ستر اغېز به څه وي، هم پر خلکو باندې او هم ساسي په کارکونکو؟
البته هیله مو دا ده چې دا درېدل موقت وي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو تر څو د ستونزې ته یو مناسب لاره د حل پیدا شي، ځکه د سویډن کمیټې د خدماتو نشتون به په ملیون هاو افغان وګړي متاثر کی همدار از د افغانستان پر د سویډن کمیټه سره وزره کارکون کی چې ټول افغانان دی په ول شپارس ولایتونه کې په کار باندې بوخت دي د غوی کورنۍ هم په دوی باندې په اقتصادي لحاظ باندې متکی دي نو دا به یو ستر ځای وي د افغانستان لپاره او د دغه ناحیې نه خلک به لاسرسی خدمات ترلاسه ورکړي موږ په تشویش کې یو او هیله مو دا ده چې دې ستونزې ته یو مناسبه او معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو وکولی شو دوباره خپل خدمات د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې دوباره شروع کړو.
د سویډن کمیټې یو مسؤل خالد فهیمو چې له ازادي راډیو سره یې د خپل فعالیتونو د ځنډ د ناوړه اغیزو په تړاو خبرې کولې.